چې راوستل کېږي. خو د ده په وینا په افغانستان کې د زندان تعلیمي او روزنیزې برخې ته پام نه کېږي او مجرم بیرته له زندانه له مجرم فکر سره وځي.
موږ د روزنې هیڅ ځانګړی پروګرام نه لرو چې په روزنه کې بیا هغه مطلوب ارزښتونه چې دولت غواړي یا بنسټونه یې غواړي هماغه ور انتقال شي، بیرته راوستل شي. د دې ازادۍ د اخیستل نه هم قصدم دا دی چې دغه کسان چې موږ یې ازادي اخلو، دلته یې قیدوو، مصرف هم بېبندي کوو، خواړه هم ورته ورکوو، څلوېښت ساعتم ورته کسان هم نیولي دي. قصد ترې دا دی چې دا بېرته چې راووځي باید بدل شوي کسان راووځي. اما دلته باید موږ دا جوړ کړو کنه، زندان باید پخپله یو مکتب وي، د مجرمینو لپاره باید پوهنتون وي. هغه تعلیمي او تربیتي کچه ډېره د جدي خلاص سره مخ ده، فقط شکلي ده. که غواړو چې مثلا زندانونه زموږ مفید او ګټور زندانونه وي، د قوانینو د ماتوونکو لپاره د هغوی روزنې سیستم باید پکې موجود وي چې د بل ځل لپاره د قوانینو احترام وکړي.
د یوې ادارې حقوقي مشاوره او په شخصي پوهنتونونو کې د جرم پیژندنې مضمون استاد محمد قی صادق بیا وایي زندان باید مجرمینو ته لکه روغتون داسې وي او همدلته یې باید علاج وشي، که نه هسې زندان پرې تیرول به ګټور تمام نه شي.
کله چې یو شخص ناروغیږي ډاکټر ته ځي او بیرته تداوي کیږي، یو بیرته یو سالم شخص جامعه ته تقدیمیږي، او مجرم دغسې ناروغ ده باید اصلاح او تربیت مجدد شي، بیرته جامعه ته یو پاک او سالم شخص تقدیم شي. مطابق د نړیوالو قانونو یا انټرنیشنل سا، یو جیل یا موږ او تاسو ورته محبس وي باید څو خصوصیات ولري. اول خصوصیات هم دغه جندر موضوع ده، دویم خصوصیات هم دغه تعلیمي موضوع ده، او دریم خصوصیات چې اوس ډیر پکې تاکید کیږي وکیشنل سکلز یا تعلیمات مسلکی ورته وي. لکه چې یو مجرم محبس کیږي، دلته باید اول دې ته موږ او تاسو ووایو چې کوم تعلیمات ضرورت لري. بې سواده ده یا باسواده ده، فقط یو مسلک ضرورت لري.
تاندې څنګه د شنبه په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکراری د یک شنبه ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شئ.
دا چې په زندانونو کې د ځوانانو د روزلو لپاره کوم پروګرامونه شته، ولې له زندان تیرولو وروسته هم د ډیرو ځوانانو فکر نه بدلیږي او د دې په ځای چې اصلاح شي نورې هم تمایل جرم ته ډیریږي. همایون هیواد په دې اړه د څرخی پله د زندان له قومندان جنرال تواب احمدزی سره مرکه کړي او په پیل کې په زندان کې د روزنیزو پروګرامونو په اړه پوښتلی.
دلته تیرن د تنکی ځوانانو موږ سره سیاسن د اتلسو تر پنځهویشتو پورې دي، او د دې په هکله باندې موږ مکتب جوړ کړی دی د ځوانانو د ټولو محبسینو دپاره. اول سیم تر دولسم سیم پورې موږ دلته مکتب لرو، او په دې مکتب کې درس وایي. استادان د وزارت معارف له طریقه موږ سره کومک سوی دی، دلته راځي تدریس ورته کوي. هغه وتکې یو چې دا تعلیم یافته کسان ډیر ښه مجرب استادان خپل محبسینو کې لرو، د غول طریقه هم ورته تدریس کیږي. او بر علاوه د دې چې موږ مختلف شاپونه دوی دلته لرو، د صنعتي په اکله باندې تقریبا دیارلس یا څوارلس شاپونه موجود دي. مثال که د قالین بافی، د نجاري، د خیاطي سرګرمي، د کار دوی ته یو، او له دې جایې چې بیرته دوی ځي خلاصیږي، خپل موده یا وخت پوره کېږي، مصدر د خدمت د خپل کور او د وطن دپاره کېدای شي.
یوه اندېښنه چې دلته د ځوانانو په اړه موجوده ده، هغه دا ده چې دوی په رواني ډول هغسې نه روزل کېږي چې دوی وروسته بیا جرم ونه کړي، یا کله ناکله داسې زندانیان هم له دې زندانه وتلي دي چې هغوی دلته نشه یي توکو ته یې مخه کړې ده. خپله د دوی د فکر، د دوی د روان په بدلولو کې هم داسې پروګرامونه شته دي چې دوی وروسته له دې زندانه وځي، فکر یې بدل وي، ژوند یې بدل وي.
بله، بده تعداد د هغه کسان چې په دې مرض باندې گرفتار دي یا مبتلا دي، موږ دلته په مابس مرکزي کې یو بلاک یې اول ورته وایي. د دې بلاک کې دې بندیان هم ټول ویستري نور بلاکو ته انتقال شوي دي. د دوی دپاره خاص دغه یو بلاک ته چې موږ زیات معتادین دلته درمل شوي دي، دوایې شوي ده، او ډېر بیرته ښه شوي دي. که څوک قابل دي ریاوي خپل کورو ته تللي او که نه وي، دوی جوړ شوي دلته مشخص یو کلینیک موجوده د هغوی د تداوي دپاره. څلور ساعته دوی سره د دوی خدمت کړي، او چې جوړ سي موږ خپل بعد پس له ټیسټ نظرې د ډاکټر نه چې تثبیتي کې واغې کې دي دی وینو د شین چې جوړ سي دي، موږ دوی بیرته نور بلاکو ته انتقالو. او په څنګ کې د دې تفریح یاد والیبال یاد فوټبال یاد زمينه او تغې د درسو زمينه متبرابر کړي.
هغه زندانیان چې مثال یو څوک د قتل په تور راغلی، یو څوک د اختطاف په تور راغلی، یو څوک بل یو وړوکی جرم لري، کنه هغه ټول یو ځای په یو بلاک کې وي په یو اتاق کې وي کنه، مثال هغه کسانو چې قتل کړی هغوی بیل بلاک کې وي، هغه کسانو چې اختطاف کړی هغوی بیل کې وي.
ټول زموږ محبسین ټول مختلف دي او ټول په یو بلاکو کې هر جرم چې لري څوک ګډوډ دي او یو ځای دي سره داسې طبقه بندي لا تر اوسه موږ نه ده کړی چې هر جرم جدا په واقعي کې واچو. ازدحام نیم زیاته او یو تعداد موږ جای نه بودن دي، جای په اساس باندې چې جای نه لرو موږ ټول دوی سره په مختلف جرمونه دي په مختلفو بلاکو کې یو ځای دي. او خورسالان چې دي یا ځوان تنکي ځوانان چې دي دا دوی نه جدا دي.
البته تاسو خپل یو تضمین خط ترې نه اخلئ، خو هغه کسان چې دلته راځي او تمه داده چې اصلاح بشي څومره اصلاح کیږي؟ یعنی هغو پروګرامونو ته په کتو سره چې تاسو یې دغو کسانو ته لرئ،
آینده دغه خپل جرم چې دوی کړی دا دوی خو خپل جرمو کې مې څه مزه بې ګناه یم، اما متاسفانه چې ګناه نه دي، دوی فیصله نه یې فیصله را رسېدلې ده، ټول مراحل قانوني ته یې سوي دي او په دې حق له باندې دوی چې بیرته وځي خپل جرمو باندې اعتراف کوي چې موږ دا جرم کو آینده کوشش کړي چې داسې جرم ونه کړي او آینده خپل کاروبار باندې مصرفیت وي. د دوی هغه هم درته چې موږ به ولاړ سوت کبیرون چې ووتل خپل ژوند د ژوند خپل پیل کو خپل نور باندې مسایل چې قبلا موږ کې دا سوا یا خطا یا قضیه غیر قضیه سوی ده د عمل باندې تکراری.
درنو اوریدونکو د تاند څنګه د خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي، تر بیا خو وخت ولرئ.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. نن د ثور د میاشتې ومه نیټه ده. لږ تر لږه سلویخ کال وړاندې د 1450 لمریز کال په همدې ورځ د داود خان په نظام باندې په افغانستان کې کودتا وشوه. د خلق دیموکراتیک ګوند له لوري په دغه کودتا کې یو شمېر خلکو ته مرجوب له ورسېده. همداراز د وخت رئیس جمهور سردار محمد داود خان د کورنۍ له 12 نورو غړو سره یو ځای ووژل شو. د حقیقت د دیونی په خبرونه کې د ثور د کودتا په عواملو باندې غږیږو، په دې باندې غږیږو چې دغه کودتا له کومه ځایه پایل شوه تر کومه ځایه پورې، د دې ترڅنګ د سردار داود خان په مرګ باندې غږیږو چې مرګ په کوم شکل باندې و، دا په کوم شکل باندې ووژل شو. په سټډیو کې را سره د هماغه وخت د بالاحصار د کندک د کومندوي ځواکونو قومندان او د خلق د ګوند یو مهم غړی او د ترڅنګ د دفاع وزارت پوخانه وزیر شانواس تڼۍ ملمه ده. ل تڼۍ صاحب سره په دې اړوند باندې خبرې اترې کوو. هیله ده تاسو هم را سره تر پایا پاتشي. تڼۍ صاحب ډیر زیات مننه چې وخت مراک کپایل لدینه کو 1450 لمریز کال د ثور په ومه نیټه باندې په افغانستان کې تاسو د سردار داود خان په نظام پر ضد باندې کودتا وکړه. د دې کودتا یو فعال غړی وست. ک د پایل کی سیراتو کې څنګه دا کودتا پایل شو او ولې پایل شو؟
د 1450 کال د ثور په 15 نیټه جمهور رئیس داود خان د خلق دیموکراتیک ګوند باندې برید وکړ او د خلق دیموکراتیک ګوند مشران یو شمیر بندیان شول ونیول شول. په سبب راز د ثور په 15 نیټه د کابل په بالاحصار کې د کمانډو مشر کمانډان هاشم خوستی خپل لاسلان د کمانډانان راغونډ کړل چې په هغه کې ما هم ګډون درلود. کمانډان دغه موضوع لاسلان د کمانډانانو ته ابلاغ کړه چې دا غسی پېښه شوې ده. کله چې غونډه خلاصه شو موږ د کمانډانی څخه ووتو رسخت شو او زه په ځانګړي توګه کمانډان راوښتم د بلایسار د سینما د کمانډانی تر مخې په خیمه کې بند کړم. بیا د شپې په 11 بجې کمانډان ما ته راغی، زه خلاص کړم او زه په د بیبی مارو کې په ځای کې په یو کرایي ځای کې اوسېدم او هلته لاړم. د موږ د خلق دیموکراتیک ګوند د اړیکو غړی چې قادر آشنا نومده د کندهار څخه هغه راغی دو ویل چې سبا ورځ انقلاب دای مشران نیول شوې دي او دغه موضوع په مغه شپه د کابل رادیو له خوا هم په اته بجو نشر شو او سبا ته بیا نو د خلک دیموکراتیک ګوند په خاص ډول هغه نظامی مشران چې دوی ته هدایت ورکړ شوی و د انقلاب کولو اغوی په خپل قوتونو کې هر چا په خپل ځای کې انقلاب پایل کړ یعنی پاتسون یو کړ
اټنې سپتاس یادونه وکړه چې د ګون په مشرانو باندې بریدو شو کله پم دې برید باندې وګی یعنی ساس هدف څه دی د غبرید ولی و شو کوم ډول برید
د خو جمهور رئیس داوود خان چې و د ډېر خپل د وخت مجبورې لرلې او امریکای د افغانستان سره په هغه زمانہ کې هم چندان مرسته نکوله نو ځکه جمهور رئیس داوود خان به کله به سوسیالیستي ټیپه لوبه کوله او کله به د غرب آزاد بازار سره مینا کوله نو په ورستیو کې جمهور رئیس داوود خان د امریکای تر مشرۍ دوی زن اسلامي ملکونو ته سفرونه وکړل وعده ورکړی شو د مرستو او دای د شوروي په خلاف شو په دغه دوران و چې د افغانستان په اردو کې سیاسي ګوندونو په تیرا بیا د خلق دیموکراتیک ګوند ډیر نفوذ کړی وو او ډیر افسرانی جذب کړی وو نو په دې خاطر داوود خان کڅام د داوود خان په کودتا کې د خلق دیموکراتیک ګوند فعال رول درلود ولې دای د خلق دیموکراتیک ګوند باندې بے باور شو او لزان نه لری کړل او حتی د میر اکبر خیبر د وژلو نو وروسته په همدغه ګوند باندې برید وکړ دا ځکه چې د ګوند نه ویره درلوده
فکر نه کوي تانه صاحب چې د میر اکبر خیبر د جنازې پر مهال چې د طریق یو ببرک کارمل لوري چې کومه بیانیه ورکړل شو همدغه بیانیه لامل شو چې ساسي د ګوند مشران ونیول شي ځکه هلته د نظام ضد شوارونه ورکړل شول د جنازې پر مهال باندې د دې ترڅنګ د انقلاب چغي وهل شو
بله شکه په پراتیفی لحاظ یا په تاکتیکی لحاظ خودا ستاسو خبره صحیح ده همداسې وه ولی په ستراتیژیک لحاظ بیا لکه څنګه چې ما مخکې عرض وکړ چې تر مخه داوود خان په شوروي اتحاد باندې متکی و او په وروستیو کې د ته کله چې وعدې ورکړی شوې نو یو د مهمو دلایلو څخه همدا و چې په د خلکو دیموکراتیک ګوند باندې د برید وکړ
اوس چې سلويخ کاله تیریږي څه فکر کوئ چې دا مو یو خکر کړی او کنه یو تیروتنه و
زوایم چې لاس تر وړنه و نه ساوا
کوم دلیل
په دې دلیل چې ما مخکې عرض وکړ تاسو ته تشریح کړه او بل دا د افغانستان په ګټه و په هغه زمانہ کې او تاسو په یګی کدی پرې خوي تر اوسه سلويخ کاله بعد به افغانستان څو ډیر به خوالي خواته تللی وای او ډیر د خیر او د خګر
خو کته سي داوود پریخه وي شاید لدینه ډیر پرمختګ شوي وي
خو داوود خان خو عمله وکړه بریدي وکړندو د خلک دیموکراتیک ګوند خو زه فکر کوم د حق درلود چې د خپل ځان نه او د خپل ګوند نه دفاع وکړي
نو خو تاسو د کودتا پلان درلود فکر کوئ چې دولت کومه بل لار درلود
نه مونږ خو اول اقدام نه دی کړی اول خو داوود خان اقدام وکړ نو په دې دلیل څرنګه چې داوود خان اقدام وکړ بریدی وکړ تر مخه او مونږ خو دا زه فکر کوم د خپل حق
میر اکبر خیبر چا واجه
میر اکبر خیبر هم په مرموز شکل سره وجل شوی دی هغه هم معلومه نه ده چې د دولت لخوانه وجل شوی دی د چالو خانه وجل شوی دی خو دومره زه ویلای شم چې په مرموز شکل سره وجل شوی دی
خو تر ډیره شک هم ده چې میر اکبر خیبر د ګون لدنن خانه وجل شو په دې خاطر باندې تر سو کو د تا ته لار هواره شي
خدا دې اغوی نظر دی ولی زما په نظر سره کدی شي د ګون دنن خپل منځي پیخوي کدی شي د دولت لخوانه وي استخباراتي پیخوي کدی شي کوم بل مسله وي زه دقیق په دې باره کې څه دی ویلو د پاره نه لرم
د کودتا پریکړه د ټول ګوند و
ګوند داسې پریکړه لرلې چې bale چې کچيري په ګوند باندې حمله کیږي نو په کار دي چې ګوند خپل ځان نه دفاع وکړي
خو ول کیږي داسې چې دا ځان تضمین پریکړه و
بل شکا چې د حفیظ الله امین په واسطه چون حفیظ الله امین د خلکو په ګوند کې په اړخ کې هغه د نظامیانو سره رابطه لرله د نورو ملکی خلکانو په واسطه دوی د انقلاب یا د پاتسون کولو هغه ورکړه کومندای ورکړه په دې کې شک نشته مګر خپل غوند هم دغه سي فکر درلود چې کچیر ګوند ته خطر پیدا کیږي یو او دویم داوود خان قدرت سکوت کوي په داسې حال کې خبداوی چې خلک دیموکراتیک ګوند یې وارث وي.
یو زیات شمیر خلک په دې عقیده دي اوس چې کومه بدبختی روانه ده په دې تیرو سلویختو کالو کې چې کومه بدبختی تیره شوې ده او کومه چې لا هم روانه ده زیات خلک مسؤلیت په تاسو اچي منی؟
زه فکر کوم چې د ووم د سور نه تر مخه څومره چې زه خپل شاهد یم په اسلوال پاوز کې په هغه وخت کې یو ځوان کمانډان ووم د کمانډو کې د داوود خان د کودتانه وروسته هم مشکلات موږ درلودل کستا سو پیاد وی چې وروسته بیا جهادي مشران شول په غو زمانہ کې د مذهبي ډلو مشران وو هغه پیښور ته لاړل د استاد رباني په ګډون پیښور کې د مقاومت هسته جوړه کړه او پاکستان د دوی سره کومک کوو د داوود خان د قدرت په زمانہ کې دوی په افغانستان کې د ورنۍ چارې تر سره کول چې زه خپل شاهد یم او د دولت له خوا نه زده کمانډان په صفت د دوی مخنیوای میکړای
خو تاسو د کیسه پراخه کړ تقریبا
بل شک زکه په ووم د سور خود ته پویږي چې دا ووم د سور دا پیخه چوا دا د نړیوال تاریخ یو ډیره مهمه برخه ده او په دې کې ډیره پیخه را پیدا شوه ډیره قربانی ستونزې را پیدا شوه افغانستان د ختیز او د لویدیز د نظامی او سیاسی سیالیو په ډګر بدل شو افغانستان د خپل کنټرول نه ووت ملت بې وسه شو چې تر اوسه هم ملت بې وسه دی نو تابان د خو ډیره ستره شوه پراخه شوه ولی پایل یې د داوود خان د کودتانه دی
بالکل خو د داوود خان په کودتا کې ساسي په وینا باندې چې په هغه کودتا کې هم تاسې لاس درلود
بله د خلق دیموکراتیک ګوند داسې فکر کاوه په هغه زمانہ کې چې داوود خان په شایي کورنۍ کې یو سیاست پوه سړی دی د اصلاحاتو لپاره وړ سړی دی پوه سړی دی عملی سړی دی قابل سړی دی او د غوښتل چې غوښتل ملي وسلوال پوځ جوړ شي دولتي سکتور دا پیوړی شي او د خلکو د ژوند سطح لوړ شي لکه څنګه چې یو سلسله تغیرات هم راوړل په خپل دوران کې نو په دې خاطر د خلق دیموکراتیک ګوند د دنم لا تړ وکه او دای تایید کو خو وروسته بیا چې ولی وروسته چې تاسو ولی د ټول تاریخ شاهد چې د جمهوریت تش په نوم وو او د او په ګوندونو باندې پابندي ولګولا په ازادۍ باندې په جمهوریت باندې قیودات وضع کړل او په نتیجه کې د خلق په دیموکراتیک ګوند باندې حمله وکړه نو ځکه یعنی د داوود خان د وخت نه د مشکلات را پیدا شول او بیا د سور په انقلاب کې د اسره نړیوال دګر باندې بدل شول او
اوس کړه شو بلې مسالې ته داوود خان څنګه وژل شو
د 1950 کال په د اوم ورځ د شپې یا د اتم تاریخ د شپې په 3 بجې کله چې د داوود خان په جمهوریت ارکه خاموشی را پیدا شو نو دلته حفیظ الله امین بیا زه ووختم زم په کابل رادیو کې و حفیظ الله امین سره او ما ته ویل چې کمانډور ټول کا د ټانک زریدار قوت سره په ارګ باندې حمله وکړي مون خپل د کمانډو کمانډانان ټانک ټولی کمانډان ستار خټګر سره دار ټول کړل په ارګ باندې برید وکړ ارګم په 15 بجې د سهار ونیو نو داوود خان په دی وخت کې د ګلخانه په مړای کې پاول منزل کې د خپلو ملګرو سره ناست وو د کمانډو یو ګروپ التورغه چې دوی تسلیم شي او د خلق دیموکراتیک ګوند رهبرانو کابل رادیو زایته یوړل شي داوود خان و نه منل او د دسرای یو مل ماشیندار جرمنای شلدازه دا ورسره په مخامخ کمانډو باندې دازه وکړه او یو افسر لومړی بریدمن امام الدین زخمی شو او یو عسكر د محمد علی په نوم باندې وژل شو او د کمانډو دویمه قدمه د ګروپ هغه هم د خپل ځان د دفاع په خاطر داوود خان باندې دزه وکړه داوود خان د دا سره ور سره کسان چې دوی هم وژل شو
تاسو خپل د دې صحنه شاهدان وئ
زه د کمانډو کمانډان وم
یعنی هر سمو په خپل سترګو ولیدل
په خپل سترګو خو زه په هغه د ننه په هغه اول منزل د ګلخانه په سالون کې په جنگ کې نه وم د باندې زه ولاړو
جسدونه مو ولیدل
bale bale
وروسته مو بیا د جسدونه چرته یوړل
بیا د دوی مړي مګه هغه ته 400 بستر ته یوړل او 400 بستر نه نور زه معلومات نه لرم ځکه زه خو په منډو په ار کې ومه هغه بیا دی هغه وخت خلک دیموکراتیک ګوند رهبرانو کار و چې دوی د دوی مړی په کوم ځای کې خاور تسپر.
خو الته د داوود خان د کورنۍ لک تر لک اتل لسغړی وجل شوی، فکر نه کوي چې دا یو جنایت وو؟
په دغه ځای کې نه دی وجل شوی، په دغه ځای کې صرف یو داوود خان د د مېرمن د دوی والور یو مسای نه پویګم چې مسای وکل مسای یو رور نعیم خان د داخله د کورنۍ چارو وزیر قدیر نورستانی د مالیه وزیر سید عبدالله دا کسان وجل شوی دي. نور کسان
نو نور غړي چرته وجل شو؟
نور نه دی وجل شوی، نور په هغه ماته معلوم نه دی، په دغه ځای کې نه دی وجل شوی.
نو د دومره کسانو وجل د داوود خان د کورنۍ وجنه تاسو یو جنایت نه بولی؟
آیا چې داوود خان عسكر وجل او غلطی کول دا جنایت نه و؟
خو هلته ماشومان وجل شوی دي، د کورنۍ مېرمنې وجل شوی دي.
ما مخکې عرض وکړ چې داوود خان سره ګوره نمونه مې درته واخیستل چې دا کسان ورسره وژل شوي دي، نور نه دي وژل شوي. خو جنگ بله په جنگ کې وژل شوي دي، متقابله جنگ، متقابله ډزې، متقابله ډزو کې ګوره متقابله ډزو کې غلطي. هغه وخت کې دا خبره نه وې چې ته یوازې یو ماشیندار لري. خو جنگ و، جنگ وشو، اول جنگ هم دوی وکړ، شروع دوی وکړه. هلته دا دغه مثلا نه معلومیږي په جنگ کې چې ته نری خزه او ته مثلا څومره وسلې لرې.
د داوود خان وژنه ستاسو په نظر یوه تیروتنه وه کنه؟
زه وایم چې که دام تیروتنه وه چې داوود خان عسکر و منصبداران یې نه وای وژلي.
اوس خو هغه مړ دی، کاشکې هغه ژوندی وای او موږ ترې دا پوښتنه کړې وه.
بله، که چیرې داسې وي چې عسکر و منصبدار دی مثلا بېګناه یې وژلی وي، دا خو ستر جرم دی.
ډېره زیاته مننه تڼۍ صاحب، کور ودان،
ژوندی اوسې.
خواهد بود چه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلیت آمدن کل تنظیمای زور از جبیش
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.